پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر دوو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرښې پر غاړه دروو. خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د صوبې د هغه برخې با پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي وځخه شوې ده. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات وکړي او نن سهار د پاریس په شمال کې د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر سرتار مهتاب خان عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغه برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه تیر ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو پولیسو ته سپارل کیږي. بیان زیاتوي په غونډه کې د قبایلي سیمو بېکوره کړل شوی خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو بهیر پر ګړندي کولو هم غور وشو او په دې اړه باندې پریکړه وشوه. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات وکړي. د ادارې تېره ورځ په یو رپورټ کې ویلي تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر افغان کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان وایي همدا لامل دی چې کډوال یا خو خپلو جنګ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. رپورټ وایي د پولیس ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت لا د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپلې دوه ورځنۍ دورې په اخیره ورځ له لوړپوړو ازبک چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان سرکاري راډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف له ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره د انرژۍ، د سیمې امنیت او تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې او د مرکزي آسیا هیوادونو سره د اقتصادي تعلقاتو په اړه ټینګار وکړ. پرون د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له خپل امریکایي سیال اشتن کارټر سره په واشنگټن کې لیدلی. د پاکستانی پوځ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د باړې تستانه شوي کډوال وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. د سیمې یو قومي مشر مینارګل اپریدي نن مشال راډیو ته ویل دوی تر ستنېدو وروسته اوس هم په ډاګ پراته دي.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعدې ورسره کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حل شي. یو شی هم ونه شو، هماغسې پرته دي لکه څنګه وو. نو کاډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو، بل طرف نه طالبان وو، بل طرف نه د حکومت مزایلې وې. اوس واپسي کړې ده خو بس هماغسې لږ پټاګه پراته وي.
چارواکي وایي باړې ته هر ستنېدونکو کورنۍ ته 15,000 روپۍ او خواړه ورکوي او هڅه کوي چې د ډنګو کړل شویو کورونو بیا ودانۍ لپاره هم ورسره مرسته وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 28 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بېګانه وخته په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل پر جنډو سربېره یې له دې زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي.
د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا په کې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي د محصلینو په خپلو خونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه او نور اسناد ساتلي ول. د دوی په خبره د دوی له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې د حکومت ضد نارې لیکل شوي وي. چارواکي زیاتوي د محصلینو شاوخوا لس ورځې مخکې په یوه مظاهره کې یادې جنډې او کاغذونه کارولي ول. د افغانستان انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون وایي د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د کمیسون مشر شاه سلطان عاکفي نن په یوه غونډه کې ویل دوی اټکل کړی چې د ولسي جرګې پر راتلونکو ټاکنو به 1.5 میلیونه ډالر لګښت وشي. دوی ویل د انتخاباتو ډیر لوړ لګښت دوی اندېښمن کړي دي او هڅه کوي چې د ځینو اصلاحاتو له لارې دا خرچه کمه کړي. تر اوسه د افغانستان ولسي جرګې انتخاباتو نیټه نه ده معلومه. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د هغې ښځې وژنې پلټنې پیل کړي دي چې نن سهار د کابل په کارتینو سیمه کې وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي پلټنو مشر فریدون عبیدی مشال راډیو ته ویل ښکاري داسې چې دا 18 کلنه ښځه د شخصي او کورنیو دلایلو له کبله وژل شوې ده. دوی ویل دا ښځه ښوونکې وه. عبیدی زیاتوي د دې ښځې خور هم شاوخوا یو کال مخکې د کورنۍ ستونزو له کبله وژل شوې وه. نن سهار وختي د پاریس په شمال کې پر ځنو مشکوکو کورونو د پولیسو چاپو پر مهال 2 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د پاریس په شمال کې پر سنت دینیس ښار کې د چاپو پر مهال 15 مشکوک کسان نیولي هم دي. دوی وایي پر دې مهال یو مشکوک کس ووژل شو او یوې ښځې ځانمرګې برید وکړ. د دوی په خبره د چاپو موخه د عبدالحمید ابعود په نوم د یو کس نیول ول چې په پاریس کې د تیرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکی ګڼل کیږي. په د جمعې د شپې په هغو بریدونو کې 129 کسان وژل شول او له 350 څخه زیات کسان وژل شول ژوبل شلو بخي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د دې میاشتې په لومړیو کې په ټاکنو کې د خپل ګوند تر بری وروسته له وزیر اعظم د احمد داود اوغلو وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د اردغان او داود اوغلو ترمنځ د خبرو اترو نه وروسته وشو. اردغان تر هغې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې ټاکنو لپاره غږ وکړ چې د عدالت او پرمختیا حکمران ګوند د جون میاشتې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. دا د دې مهال خبرونه اوس احمدالله د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ اخیستل کیږي او 106.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.3 روپۍ او 104.3 روپۍ. یو پاؤنډ 106.80 روپۍ او 106.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.85 روپۍ او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.30 روپۍ. یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پېښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پروانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه لرو. راځو اولنی رپورټ ته. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او همداراز د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په خیبر پختونخوا کې د جوړو شویو امنیتي پوستو چارې به د صوبې د پولیس په لاس کې ورکول کیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د 23مې غونډې وروسته د جاري شوې اعلامیې تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او امان وضع ښه شوې ده هلته به امنیتي چک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګډیر صاد وایي چې پولیس په چک پوسټونو باندې له فوجه ښه دنده ترسره کول شي.
زما په خیال بعضې وخت فوج چې کوم دی دا بدمزګي به سره زیاده پیدا کیږي په دې چک پوائنټس باندې، ځکه چې هغوی ټرین نه دي، د علاقې نه دي. بعضې سنو باندې چې کوم خلک حفاظیت لري هغه هغوی سره ناواقف وي. پولیس سره خلک زیات پلې راغلی ورسره زیات وي، د خپلې منطقې وي، د خپلې علاقې وي. نو او کار هم د هغې دې سره به زما په خیال باندې چې قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کړي نو دا
بل دفاعي کارپو بریګډیر اسد منیر وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس د هر ډول حالاتو د مخې کولو صلاحیت لري، خو د روزنې او اسانتیاو د کمی سره مخ دي، او دا چې پولیس ته د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي. د اپیکس کمیټې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسیت یزولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډۍ د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو رپورټ وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال د حملې نه پس په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د رپورټ تر مخه نه یوازې دا چې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالی پیښې کیږي، بلکې کورونه هم ړنګول کیږي. د بشری حقوقو سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د نهي پورس د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاری شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایان زیات شوی دي او د کاروایانو له امله یو شمېر افغان کډوال د جنگ نه متاثر خپلو علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایرکټر فریډم کلاین وای په کار ده چې د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو پیسې ظلم کون کې ونیسي. فریډم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې د ترهګرۍ مخنیوي خلاف قانوني کاروایي وکړي، خو د پولیسو لخوا افغان کډوالو خلاف انتقامي کاروایانې نه قانوني دي او نه ترهګرۍ مخنیوي لپاره مؤثره دي. دا رپورت وایي چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دی او همدې له امله افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورت لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس باوجود افغان کډوالو خلاف کاروایانې کیږي او نه صرف هغې جسماني تشدد کیږي بلکې د هغې کورونه هم ړنګول کیږي. رپورت په وینا چې پاکستان حکومت دی دا خبره یقیني جوړه کړي چې ټول قانون نافذ کوونکي ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه پېښور کې اوسېدونکي یو افغان کډوال شاکر الله سباون وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کېده.
افغانان دلته په قسمه قسم نمونو باندې زورول شوي دي، که هغه د مریضان راولي د افغانستان نه پاسپورټونه هم ورسره وي، د اسپیشل برانچ په بهانه باندې په یو بهانه بله بهانه باندې پولیس ځان ته یو لاره جوړول غواړي او په هغې باندې پیسې اخیستل غواړي. د حکومت د خوانه کومه داسې پالیسي نه ده دغه شوې چې په هغې کې د افغانان وزورولی شي، خو دا د پولیسو ځان ته یو جب ډکولو لپاره دغه افغانان زوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدي مشال ریډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس په وړومبۍ درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی و، خو بیا ان ایچ سی آر د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړې او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریانې به نه کیږي.
هیومن رائټ واچ چې کوم رپورټ دی دغه چې څومره ریکمنډیشنز دي هغه سره مونږ اګری کوو او دا ریکمنډیشنز آلریډي مونږه امپلیمنٹ کړی دي په پاکستان کې او ګورنمنٹ آف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانې کړي دي او د دې نوټس یې اخیستی دی. دسمبر نه پس چې کوم واقع شوي وو هغه ډېر زیات تشویشناک وو، خو اوس چې کوم دی حالات نارمل ته راغلي.
د فکر ده په اووه دېرش پاڼو مشتمل د هیومن رائټس واچ په دې رپورټ کې پنځوس هغه افغان کډوال سره مرکې شوي دي، څوک چې د مودې راسې پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوي دي، او اووه څلوېښت مرکې پاکستان کې اوسېدونکي کډوالو نه شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس هم اوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه چې زموږ همکار مجید بابری جوړوي تاسو ته په تکراری بڼه درورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو باجوړ قبایلی سیمو ولسوای چې که څه هم د دوی په سیمو کې اوس د امنیت وضع ښه شوی ده او دوی خپل سیمو ته ستانه شوي دي، په افغانستان سره په پوله د نواپاس او ګورسل لارې د تیرو څو کلونو نه د بندېدو له امله د دوی روزګار په ټپه ولاړ دی. دا چې د دغو لارو د بندېدو څه وجه ده او دا ولې نه پرانستل کیږي، همدا زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
معلومه خبره ده چې د خلکو سره آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي او دغه لاره خلاصونه.
سنگ کے مخ کے نکولا ہوئی دا بار رہے دا غشانہ دیان کورا ہوئی دا لرگو کاروبارو آجیمتو دا غشانہ دیر سیزنو روزگارو خلق روزگارو ہم دیر طرف ہم دا غشانہ کو
دا میاشت مغیسته شی دو مغیسته شی افتا مغیسته شی و دری میاشت مغیسته شی نزمانگا کوشش تاره چی منگو چی پا میاشت که دن ندن نالارا بلزد دا کارز منگا دی سر تا دی زیر تا دی مقام تا ورسی چی دا حضرت چی آخرت آن
د مومندو باجوړ قبایلی سیمې د ولس د دغه لارو د بندېدو له امله د روزګار د نشتوالي په ستونزو زموږ همکار شانواس ترکزي دا راپور برابر کړی دی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مومندو د باجوړ ایجنسۍ روزګاري ولس وایي چې تر څو د نواپاس غاښې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیرې شوې دي خلاصې نه شي، نو دغه سیمې د روزګار په اړه هېڅ یو رقم ترقي نشي کولی. دوی وای چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو اولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې یې حکومتي ترقي نشته دی، روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوې. ملک سلطان بایزه وای
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک ورسره آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي او دغه لاره خلاصونه وي، نو په دې وجه خو دا کورونه هم شر دي، څوک راځي نو چې لاره روزګار بنده ده افغانستان ته تګ ده خو بارډر باندې دا ډېر خو ځي پراته دي، دلته ډېر زیاته مشکله زه دا ده چې زموږ خواګېدادونه دي، زموږ ځایونه دي، زموږ خپلوان دي، زموږ رشتې دي، زموږ دا ټول قطه دي، بندې دي، دغه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده. کنه
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ شهابالدین خان چې د افغانستان نه به یې سامانونه راوړل او له پاکستان نه به یې کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاوه ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه چې مخکې نه کولاوې دا بارې دغه شانه دیان کور او شي د لرګو کاروبارو سیمتو دغه شانه د ډېرو سیزنو روزګارو خلکو روزګارو هم د دې طرف هم دغه طرف پسونکې خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې یاره موږ دا لارې کولاول غواړو خو تر اوسه پورې پکې داسې تشرف نه دی شوی.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګینې روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته، دهشتګردي ده او موږ دواړه حکومتونو ته افغانستان او پاکستان ته دواړه زموږ حکومتونه دي چې دوی خبر ولي مو کوي او دغه لاره کې ډېره دلچسپي دواړه واخلي. موږ د افغانستان په دم دا هغه طرف ته لاره جوړه کړي او د غریبو د پولیا غاړه دې غاړه دا خلک چې دي دا یو اجزان دي، یو وجود دی، یو ډانچه ده، دا باید چې آباد شي او د دې دواړو حکومتونو په لاس کې دوی کولی شي ولې نشي کولی.
او دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی. نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسۍ مشر میاں لال بادشاہ صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره مې خبرې وکړې.
چې دا حالات د 2007 نه دی خو خراب شول، دوباره دا لار بیا بند شو، په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو، لاغوی دا بیروزګار شو او دغه بیروزګاری له کبله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ ول ته مزدوري او دیړی او څوک اداره نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د مومند او باجوړ ایجنسۍ د لارې د پرانستو سره به لږو زیات 1,00,000 خلک په روزګار اخته شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم مهال د مومندو او د باجوړ ایجنسۍ دوره کړې هم وه، نو هغه ویلي چې ګینې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوسته شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
افغانستان سره په پوله د ګورسل او نواپاس د بندو لارو دغه ستونزه مې د مومندو قبایلي سیمې نه د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې غړي بلال رحمان مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې د مومندو قبایلي سیمې یو شمېر غړو او ولس مشال ریډیو ته ویلي دي چې چونکې دوی خپلو سیمو ته اوس واپس تللي دي او دوی د خپلو کورونو د خصمانۍ او د ساتنې لپاره دوی ته د روزګار ضرورت دی، نو د روزګار د دې ټولې ذریعې دوی وایي چې د ګورسل او د نواپاس د لارې د دوی افغانستان سره د دې ټول کار روزګار تړلی دی. خو دغه دواړه پاسونه دغه دواړه لارې بندې دي، دا لارې د څه د وجه نه بندې دي؟
اصل کې مومند ایجنسی کی یا پٹول فاٹا کے 2004 کے یا 3 کے دس حالات پا پاکستان کی بے قبائلی علاقوں کی پیدا شد دہشت گرد او مطلب داسې حالات پیدا شو چې د هغې د وجې نه بیا دا بعضې لارې ډېرې زیاتې د متاثره شوي چې کله دا علاقه دغه قبایلو کې امن نو هغه دوره کې د نواپاس شوه، هغه د ګورسل لاره شوه، د مومند ایجنسۍ دا لارې آزادې وي او په دې باندې د مومند ایجنسۍ د عوامو د باجول د خلکو د هغې نه علاوه د پېښور پورې د شب قدر پوری دی خلکو چې کم روزګار او نغه پدې نه تاسو پدې ګرسل باندې نو پدې باندې د علاقې او بل د زیاتره د ټول باندې جنسي او د نو سټل علاقو دومره علاقه باد وا چې خلک ډیر زیات خوشاله پدې باندې ټول چا چې غته سي غریبانان خلکو چې دا وی د رزق درک بنګې دلو او الحمدلله الله پاک په خپل پمشمانو په ټول کور باندې دا سره هم کړو چې مطلب هر سره پر روزګار باندې مطلب کدی کې تعلیمي مساله بر علاقه چا په خپل بچو تعلیم کوو نغه به په خور تا یا مطلب اقتباد تا یا اسلام آباد کې به داخله ول په خصوصیونو کې ولي چې روزګارو نو مطلب هغه لارانو مشرانو یې کاروبار کونکو په بچو تعلیمونه کول هغه روزګارونه چې بند شو دا غي د وجه نه نن هغه خپل بچی یا مطلب داسې ماشومان یا خلک چې غره په خپل بچو باندې تعلیم میاشي نشي کولای د روزګار سره ملک بادیږي او نو مطلب دا چې روزګار اوس په علاقه باندې بنچوي په هغه علاقه باندې د 2010 11 12 کې اپریشن شروع شو باجور کې مومندو کې او په دغه ځای باندې د ډېر غټ جنگ وشو د د هغه خلکو سره چې کوم د پاکستان حکومت رټ چیلنج کړو نو دا غي د وژنه هغه لارې نن تاریخ په بند دی او دا غي نه دا ټول خلک او دا علاقه ټول متاثر
نو بلال صاحب د دغه لارو د بیا کولاولو په لړ کې چې تاسو د دغه سیمه د پارلیمان غړی او د دغه خلکو نماینده یو تاسو خپل ویل چې د دغه خلکو د ژوند دارو مدار په دغه لارو دی نو د دغه لارو د بیا پرانستلو د پاره تاسو حکومت سره کوم رابطه شوه ده
یعنی جی دا څه خبره ده چې د لارې آزادولو د پاره مونږ آی جی ایف سی سره کور هډ کوارټر کې د اوس چې کوم کور کمانډر راغلی دی هدایت الرحمن سپتم په دې کې درخواست کړی دی او پولیټیکل ایجنټ چې کوم خوشحال صاحب وو هغه به بدل شو د غرام بازو زمونږ مفتی علی خان صاحب راغلی دی هغه په دې باره کې خپل د مومن ایجنسی ټول یو ډاکومنټس تیار کړی دي او هغه پاکه وان ټریډ پالیسی چې کومه ده څنګه چې هغه کې دای اچولې ما سره دا غیر کاپیان ان پرتی دي نو هغه ان شاء الله تاسو به تاسو سره ماشاالله وایي نو زه به تاسو یو کاپی ورکم او هغه کې دوی گورنر سپتم په دې کې بریفینګ ورکړي او مطلب دا ده چې دا یو هډ کوارټر ته او آی جی سی ته فوټو سیکریټری ریټ یو کاپی لګولې او ما سره دا یو کاپی نه کې هغه د خپل طرف نه ډیر زیات کوشش شروع کړی دی ایف سی وای خپل طرف نه پوره کوشش کړی دی د خپل طرف نه پوره کوشش کوم او موږ دا کوشش کړی دی چې ټول والا ایف بی آر والا موږ روسي په خو یزو به زون زمنګ د مومن دی جنسې دا د تحصیل دی په خو یزو کې زمنګ اګه تحصیلدار او ای پی ای چې کوم هډ کوارټر دی هغه وی کې دا غزه
کې د وډ منستریشن چې کوم بلډینګ ویلان سپتاس چې کوم خبرو کچې د پاکستاني حکومت له خوا د بمندو قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامی له خوا په دې لړ کې سناسه کاغذي کاروایی خوشوې ده خو تاسو څه غنی چې دا لاره آیا د پاکستان له خوا بند ده که د افغانستان له خوا بند ده
اصل کې جی خبره دا څه ده چې زمونږ طرف نه نه بند او دا وې دي طرف نه نه بند افغانستان موږ له طرف نه اخوا داسې خلک دي چې هغه مطلب په لارو کې ناسې دي چې هغه ته ملیټنس وي نو هغه بعضي مسلې به جوړي چې هغه د وجې نه دا روټس نشي آزاد دي نو موږ خپل یو کاغذي کاروي د افغانستان سره په دې طریقه په غټ لیول کول غواړو مطلب د فورن افیس په لیول باندې کول غواړو چې هغه اخوا د کسٹم والا راولي او د دې لارې پوره حفاظتي چې کوم ځموري د دوی مو چاته کې او د خو موږ خپل مطلب د حکومت پاکستان مو چاته کې او موږ کسٹم والا ما تاسو څنګه چوڑان دکړه دا خبره چې موږ خوېزو تحصیل ته د کسٹم والا راوستي او وي ته موږ بلډینګ هر یو شی خو د چتا بس تاسو افیس یو په غیبه نه کړو نو موږ هغه لیټرې ما موږ راوازستې او ما فورن افیس کې مور کړلې ما منیسټری اف سفران کې مور کړلې او موږ په دې باندې اوس مخکې رواني خبرې کوو چې ان شاء الله تعالی او دا لار چې کوم د لک ټایم بولېږي او ان شاء الله دا خلکار به ان شاء الله د الله په حکم سره وشي د خیر سره
بلال صاحب لکه تاسو ویل دا لارې د یو خوان باندې دي نو بیا په دې خلک تګ را تګ ولې نه کوي عام ولس په تګ را تګ ولې نه کوي د امنیت له وجې نه که د غلط کې د شوکې دوه له وجې نه یا د چارواکو د تنګې دوه له وجې نه
نه دا څه چې ما هو څنګه تاسو چې اخو د ملټنس خپل پورا سسټم نه دا غوي کړه دې طرف نه سګرینه اغه لارو باندې ټوله غوي نه سړي اغه لا کټوله دا غوي انډر دا نو مطلب کې یو ګاډیم جی دا غوي ته ټیکس اخلي او پر اخور ناراضي او کړه دې خوانه دي نو لہذا اغه بیا زمون بل اغه خلک چې کوم دی حکومت پاکستان خلاف دې زمون د ملک او د عوامو خلاف دي نو اغه زمون چې دې ټیکس واخلي یا سره او اخلي نو اغه زمون په دې ملک باندې غوی هغه استعمالي د نیگیټیو طریقې سره نو لہذا موږ وو چې دا کار دی وشي خو قانوني طریقې چې دی وشي چې دا هغه ګورنمنټ هم په دې کې ګریشي لکه چې څنګه د تورخم وو گورنمنٹ چکم دے افغانستان حکومت خپل ټول سیکورٹی والے دی دی گورنمنٹ اف پاکستان والے دی نمنګ ادا سی طریقے سره د ګورسل لارو امدا طریقہ غو چ څنګه په تورخم روډ دے او لہذا د ټولو نن نږدې ترین لار د جلال آباد او د کابل ته رسیدو زما د اندازې مطابق زم چا به ګورسل لارې د جلال آباد نم زیاته قریب ده.
بلال صاحب یو خدا خبره چې تاسو وایئ د باندې د پاکستان د خارجه چارو وزارت او ټولو سره لکه دا خکیلی اداری دی چې د دې لوجینا او بد لار کولاویږي. آیا تاسو په خپل شخصي توګه باندې په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره کوم رابطه کړې ده؟
منګ جی ما د خپل دغه سره د پیښور نه فاتح سیکریټریټ سره د سفران سره د دې خپل یو فایل ورکی پروپوزل د ارڅ چې تیار شي نغې ولګي فورن افیسټو اف بی آر تا د هغه پترو باندې پدې کې فاتح سیکریټریټ لکه چې کولی چې فاتح سیکریټریټ زمونږ د فاتح د پاره دی نغې کې د دوی کردار د سفران والا د اف بی آر والا د فورن افیس والا نو دا په یو پیج چې شي داغې نه بعد به مونږ انشاءالله په نیکسټ میټینګ کې به مونږ د افغان سفیر سره په دې کې خبره کوو. د هغې نه بعد به انشاءالله په دې کې د ایس سی والا او زمونږ د کور هډ کوارټر والا د دوی چې کوم د ټول مشترکه میټینګونه وشو دا ټول په یو پیج باندې شي نو انشاءالله تعالی د هغې نه بعد به مونږ نیکسټ کوم میټینګ یا به د افغان سفیر سره ان شاء الله به د هغې نه بعد ان شاء الله د هغې د ریزلټ پته لګي.
اوس بلال رحمان صاحب اخرانه پوښتنه مې دا ده چې تاسو د مومندو او د باجوړ دغه ولس ته کوم زیری ورکوئ چې یاره په دې به څومره وخت لګي او څومره موده کې به دا لاره کولو شي چې دی خپل روزګار شروع کړي؟
یاره جی زه خو د مومندو او د باجوړ خبر نه دا خو الحمدلله د پاکستان خبره ده او ځکه چې ټیک دے دا دیتا تجارت چکم دے نو دا هو د دې خو لیګلایز طریقې کار باندې چې کله دا شروع شي چې کله زمنګ دې من چکم دے د دې طریقې کار د کسٹم یا دا شینه من لیګلایز برابر وو چې زمنګ ملک خي نو من به ټول خي عوام به خي چې من خپل ملک په خپل د دې عوامو اصل وجه دا ده چې ټول نه اول شی امن دې په قبایلو کې نو زه د خپل مومندو خلکو ته د باجوړ خلکو ته دا وایم چې ان شاء الله د الله رب العزت آزاد کی خو د دین اصل شی دا ده چې من قبایلی دی اول من پاکستانی الحمدلله به من قبایلی به مسلمانانی من الحمدلله نو زمنګ د ارسړی د خپل ملک سره دومره مینه پکار ده چې زمنګ پر علاقو کې د خورې لکه څنګه په قبایلو کې ارسړ د خپل خورې ذمہواری دا شانت دا خلق دې خپل علاقه کې په خپل ملک کې خپل امن دې پاره دا نه چې یاره د ارمی یا د حکومت څخه کردار دې کې د عوامو ټول نه غټ کردار دې چې د عوام او دا ټول په یو طرف نیره پاسې دي په دې خبرو کې غوډه خپل ملک سره د خپل فوج سره د حکومت سره د عوامو رابطه یو شوې ني نو هغه شانت په علاقه کې په ملک کې امن نشي راتللی الله برازي چې موږ ټول په یو لیول شو په یو طریقه کار شو په یو جوړ شو او ان شاء الله تعالی هر هغه کار به کیږي خو چې علاقه کې په ملک کې امن
سمره وخت به واخلي د غلارې کولاوي ده
یو جی خو چې موږ افغان ګورنمنت سره د سفیر سره چې موږ له کینو او موږ تر ټولو طریقه کار خپل د دې طرف موږ خپل د خوري ذمہواری واخلو چې دغه نو واخله د پیښور نه واخله تر دغه پورې چې کم دی د افغان چې کله شروع شي د مومندو د ګورسل د ګیټه پر موږ خپل ذمہواری واخلو چې آیا په دې باندې کوم ګاډي تیریږي را تیریږي که څنګه نو پاس موږ خپل ذمہواری ټوله واخلو چې موږ به د دې لارو د شکو د ډاکو د تکلیفات د مشکلات د زمين حکومت پاکستان ذمہواری د علاقې هغه د حکومتي عوام به ذمہواری نو چې هغه موږ په دې خبرو انشور کی ناغې نه بعد به ان شاء الله تعالی خبرې به
نو دا ټول پروسس دا ټول پروژه دا ټول پروګرام به څومره وخت والی ستاسو په نظر؟
یی رجی دا میاشه مغه سه شي دوه مغه سه شي هفته مغه سه شي درې میاشتې مغه سه شي نو زموږ کوشش دا دی چې موږ وچې په میاشت کې دنه بنه الله رب العزت دا کار زموږ دې سر ته دی زه ته دې مقام ته ورسې چې دا ځات چې اخر سره
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. پامیر ساحل راته د خبرونو لنډی سوروي.
د خیبر پختونخوا گورنر سرتار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه تیره ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. د بشري حقونو څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات دې وکړي. د ادارې تیره ورځ په یو رپورټ کې ویلي تېر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیس په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت لا دې رپورٹ پاڑت سندی ہوئے. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ازبکستان کې د خپل دوه ورځنی دورې په اخر ورځ د لوړپوړو ازبک چارواکو سره لیدلې دي. پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمې خیبر باډې ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي. د سیمې یو قومي مشر مینارګل افریدي نن مشال راډیو ته دوی تر ستنېدو وروسته اوس هم په ډاګ پراته دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 28 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بیګانه وخته په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون نن وویل د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو لګښت شاوخوا 1.5 میلیون ډالر دی. تر اوسه د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه نه ده معلومه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د هغې ښځې وژنې پلټنې پیل کړي دي چې نن سهار د کابل په کارتینو سیمه کې وویشتل شوه. نن سهار وختي په پاریس کې پر ځنو مشکوکو کورونو د پولیسو چاپو پر مهال دوه کسان وژل شوي. د پاریس څارنوال دفتر بیان وایي د پاریس شمال په سینت دینیس سیمه کې د پولیسو چاپو پر مهال د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو 15 مشکوک کسان نیول شوي. بیان وایي پر دې مهال یو کس ووژل شو او یوې ښځې ځانمرګۍ برید وکړ.
لن خبرونه مولا پامیر ساحل او اورید الله سوریدونکو د کرخه پر غاړه خبرونه چې هم پامیر ساحل پرون په ژوندې بلنګ کړي و دا وخت تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د کرخه پر غاړه
د کرشه پر غاړه
دا کرخه پر غاړه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. د نومبر پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او د وکیلانو اتحادیه د هغو سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلولو لپاره لاریون او احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د قبایلی سیمو قانون اف سی آر پر ضد نارې وهلې او د پاکستان له وفاقي حکومت یې غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو په آئینی حیثیت کې د بدلون وکړي. په دې لاریون کې نه یوازې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ بلکې له بیلابیلو سیمو ورته د قبایلی سیمو ولسي وګړي هم ورغلي. دا مظاهره پر داسې مهال شوې ده چې څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه بل وځنډاوه او دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې مقصد لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. که یوې خواته ځینې سیاسي ګوندونه او سیاستوالان د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي نو ځینې نور ګوندونه او سیاستوالان ورسره موافق نه دي. د قبایلي سیمو د قانوني حیثیت بدلول نن په کرخې پر غاړه خبرونه کې زموږ موضوع ده. په خبرونه کې را سره د عوامي نشل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا او د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد اخونزاده چټان میلمانه دي. د تاسو ټولو درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. پیل به یې له اخونزاده چټان صاحب وکړو. چټان صاحب، تاسو چې دغه لاریون وکړه او مظاهره مو وکړه، د دې راته یو دوه دغو کې جملو کې په لنډه توګه دریز راته خپل ووایه چې وجه څه وه؟ اف سی آر وو که نه د قبایلي سیمو ټول آئینی او قانوني حیثیت بدلول مو مخه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
ضرورت منگا ذکر میں سوچ کرے دے چی خلاب از منگ ندار از منگ ندار چی تاسو قبائلی سی آر نواری نواری
نواری. چٹان سیب داستاسو غاق بار بار منکس کی گی
اما بات کی پوست اگنل لاتا بلکل پل لے پتر لے گی چی
وہ صحیح وہ صحیح شوئے بلکل.
نما دا عرض کاؤ پا میر سیب چی منگا یو اتحاد جور کرے دے دا قبائلی سیاسی اتحاد نوپانی و دی ضرورت منگا ذکر پیک شو چی منگ تا خلکوویل چی تاسو اف سی آر نواری نو تاسو سواری نو په هغه وخت کې به زمونږ د هر سړي نه یو جلا جواب ورته چا به وی چې موږ دا غواړو چا به وی لاغه غواړو. بے منگا سیاسی اتحاد جوڑ کو زمنگا تقریباً پنجل لشل کال مکمل کی گی دے سیاسی اتحاد منگا خپلو کی سیمینارونه وکړو منګه قبایلو ته لاړو د خلکو سره پوښتنې وکړې او منګه یو ایجنډا جوړه کړه شپږو پوائنټ او د هغې دپاره نه به دا پورونۍ هغې له منګه نوم ورکړلی دی حقوق قبایل د هغې دپاره نه دا پورونۍ مظاهره منګه کوله چې په هغې کې اولنۍ د امن و امان مسله ده چې کوم د امن و امان حالات دي منګه دېنه مطمئنې وو په دې بهتر شي منګه 1500 کروڑ روپۍ د خپل اپریشنونو کې د کاروباري خلکو چې کوم نقصانات شوي د هغوی دپاره معاوضه غواړو منګه په ملک پاله عدالتونو کې دا اطلاق غواړو منګه کومه قانون سازي چې کېږي د هغې اطلاق غواړو منګه د پیمرا رولز غځول غواړو منګه د پاته نه پاته ته د قبایلي علاقو سټیټس چې کوم دی دا چې غواړو یعنی منګه د مرکزی فیډرل نه منګه صوبی ته چې کوم دی خپل ځان منتقل کول غواړو چې موږ د فیډرل اډمنستریشن لاندې نه چلیږو
بلکې د پیښور
اډمنستریشن د لاندې
صحیح صوبایي اډمنستریشن لاندې یعنی تاسو دا غواړئ چې په یو شکل د خیبر پښتونخوا سره ورګډ شي
بیسیم دغه غواړو چې موږ د خیبر پښتونخوا حصہ جوړ شو منګه جغرافیایي حالات هم داسې دي که تاسو وګورئ منګه صوبا جوړېدل ممکن نه دي منګه په دې باندې شل کاله کار کړی دی موږ په مختلفو بیسونه کړي دي موږ په دې یو ډېرې ناستې کړي دي البته موږ دا وایو که څوک دې سره اختلاف لري چې موږ سره هر قسم خبرې پکېني موږ هغې ته تیار یو که څوک وایي چې ریفرنډم پې کوو سره ریفرنډم کوو که څوک وایي چې الیکشن پې کوو الیکشن کوو خو ریزلټ به همدغه راځي چې دا موږ وایو ځکه چې موږ 5 کمیټو په دې کې ډېر زیات کار کړی یو د ریټایرډ چیف جسټس میاج مل شاه صاحب کمیټي وه نو په هغې کې موږ دغه انجام ته رسېدلي وو یو د شهید بوټو فاونډیشن کمیټي وه هغې کې هم دغه ریزلټ موږ ته راغلی دی مخې ته یو د انډیا یو کمیټي و یو د سپارکو یو د فاروق چنای کمیټي و یو زمونږ سیاسي اتحاد دی چې څومره ریسرچ کړي څومره په قبایلو کې ګرځېدلو څومره موږ د قبایلو رایه اغستې ده د هر طبقې سره موږ سلا کړي مسلات کړي نو دغه ټول ریسرچ چې کوم دی دغه 5 پوائنټ
صحیح دی چټان صاحب هغه د قانون هغه بل چې وړاندې شوی د هغې په باره کې به هم له تاسو سره خبرې کوم او نورې پوښتنې به هم کوو میا افتخار حسین صاحب پرون چې کله جلسه کېده په اسلام آباد کې تاسو پکې وې تاسو پکې وینا وکړه دا چټان صاحب چې کومه خبره وکړه چې د قبایلي سیمې دی له پاټاس حیثیت دی ورته ورکړل شي یعنی د خیبر پختونخوا سره دی ورګړی کړل شي خو بیا به هم د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې قبایلي سیمې وي دغه دریس سره تاسو هم موافق یاست عوامي نېشنل ګوند هم ورسره موافق دی کنه عوامي نېشنل پارټي وایي چې بالکل سیټلډ سیمې دي شي دا د خیبر پختونخوا
او ټول پټه په دې کې متفق دي دا ټول پټو چې کوم دې دریز دې کوم چې په قبایلو کې کمی کمی پټه دي او دوی د کوم پټو چې هات کړي پاره کې او امنیشن پارټي چې کوم له مهم کردار ادا کوي او دا د 1990 کې موږ چې کوم دې پټل چې په خیبر پختونخوا کې په دې اسمبلی کې یو قرارداد پیښ کړو هغه کې سمندري بیا د قبایلو خفشیو او سخوشالو نو دا ډیره خبره چې نن دوی دومره کار کړی دی چې اکثریت په دې خبره متفق دی او د دې منتخب ممبرانو چې کوم دینو پارلیمنت ته دا خبره وړي او هغه دا خبره کوي چې دا چې مطلب چې د اف سی آر به ختم شي او ورسره چې کوم دینو دای د خیبر پښتونخوا هیڅ شي د دې نه بغیر بل لار نشته دی ډیر مطلب چې د دې خبره انتظار مو شو او قبایل ورسره راځي چې کوم دین تبعه طرف ته مطلب چې روان دي نه سړک جوړيږي نه سکول جوړيږي بچي تبر شو د شګردي ده او یو په بد ورځ باندې دي نو کنن هغه په دې دومره ښه ماحول کې او په شرافت سره د یو عیني تقاضي مطابق هغه خپل مطالبه کوي باید چې زر تر زره وفاقي حکومت په دې باندې وګوري او دا چې کوم دین دا مطالبه منزور کړي چې څومره تاخير کیږي دومره به مایوسی پیدا کیږي او دومره به کومې مشکلات پیدا کیږي
چې څومره تاخير
په دې چوک کې کوم په دې دی چوک کې چې موږ کوم مظاهره وکړه دا د قبایلو پړومبي ځل ټول قبایل چې کوم دین اسلام آباد ته راغلي له خو غوې لارو دي او مطلب چې هغه په دې خبره خوښ شوې چې بغیر د پرځامنده بلکې مسلې حل کېدې ډېر ګران دي اره خبرې لپاره چې کوم دین یو زور غواړي یو تحریک غواړي او دا غي د پاره مخه ته وتل غواړي او دا د قبایلو ملګرو چې کوم نه مونږه دا غي د دې خبرې چې کوم نه خوشبینه می وته شاباسه ول ورکو او په شیک لک ولاړي
صحیح
کده بد ورځ راځي نو مونږ به مخکي او دی برا پسیوي خدا مسره به حل کو
صحیح میا صاحب ډیر زیات مننه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا هم را سره دی رضا صاحب قومي وطن پارټي او عوامي نشل ګوند او همداراز ورسره خونزاده چټان صاحب دی قبایلی سیمو سیاسي اتحاد دی د قبایلی سیمو وکیلانو فورم دی تاسو په دغه جلسه کې نه وای
مننه ګور پښتونخوا ملي عوامي پارټي د منځنۍ پښتونخوا د مستقبل د دې سرنویش د ټاکلو والا ډیر واضح دریض لري پښتونخوا ملي پارټي دا دریض لري چې دا علاقه یو آزادانه آئینی حیثیت لري له هغه وخت چې انګریز دي له انګریزو چې بیا انګریز تللی دي پاکستان جوړ دي موږ وایو چې دغه آئینی حیثیت برقرار وي او بیا د پاچا د ولس یو منتخب جرګه وي هغه د هغه خپل د مکننه او د انتظامیه او د عدلیه اختیارات ولري هغه د خپل جوډیشل کونسل هم جوړي هغه د خپل ولس اقتدار هم جوړي هغه د خپل ادارې هم جوړي هغه د پرمخ باندې هغه د دې خپل دغه حالت ګوره پاټا یا دغه منځنۍ علاقه منځنۍ پښتونخوا چې دا د پاکستان په پیډریکینګ یونټس کې نه و پاکستان د جوړولو په هغه کې دوی خپل رایه نه دور کړي دا د پاکستان د جوړېدو پس قائد اعظم محمد علي جنرال دوی سره هم هغه خبره د دوی له جرګې سره وکړه او دوی هم دغه جواب چې زموږ ستاسو د پاکستان سره به هغه رشته وي کم چې زموږ د انګریز تر مابین وه بیا دغه آئینی حیثیت چې برقرار دی موږ دغه تجربه لرو چې د سوات دغسې یو ریاست و او هغه خپل آزادانه یو حیثیت درلود یو ډېر چې اوس د دې وطن سویټزرلینډ اوس به دا د دنیا یو پرمختللی علاقه وای دغه چې ورته وجوړېدل لکه دا و چې پاټا ته دا ګډ کوتونه جوړېدلې دي چې د قانون او د آئین په نامه او د پلانه په نامه د انساني حقوقو په نامه د سوات هغه حیثیت یې ختم کړي او سوات یې اوس هغه ځای ته ورساوه چې نه د یوې دي نه د بلې دي موږ دا دریځ لرو چې دا آئینی حیثیت برقرار وساتئ چې دا کوم د پاکستان د فیډریشن سره اوس د صدر لاره د پاټا جرګه د دغه جرګې سره زموږ یو آئینی نظام کې تعلق دی دا تعلق د حیثیت د مقام د برقراری او د اصلاحات وکړي د جدید دور چې څومره
تاسو وایئ چې د دغه د پاره کدا رایوزی کیږي یا څه بل آئینی حیثیت بدلیږي د دې د پاره د ټول پښتنه یا رفرنډم وشي په قبایلی سیمو کې دا دریض مو دی کنی د اصلاحات به څنګه کیږي
دا یو کوم ریفرندم په نتیجه کې نه دی جوړ شوی دا چې اوس دا صوبې دی یا دا پنجاب دی یا دا سند دی یا دا بلوچستان دی یا دا پخپله دا نور پښتونخوا کې دا او پښتونخوا باندې خودي ریفرندم مسلط کړي د پاکستان په هغه وخت کې د هینو د پاکستان د مستقبل په حواله خبره وا دا د دوی دغه آئینی حیثیت دا د دوی خپل تاریخی حیثیت د دې ګټلې دي د دې حق دي د دې واک دي دا د څومره رښتیا د پاکستان سره دا هغه د په دغه آئینی حیثیت برقراری د څنګه اصلاحات غواړي هغه اصلاحات وشي
هغه اصلاحات به څنګه
کیږي هغه اصلاحات بالکل د ولس منتخب جرګه د جوړې شي دا هغه د پاکستان د ولسونو له جرګې سره د دې خبرې یان دا میکانیزم دوی سره تړیدل چې او دا تیار او په دې باندې ګوره د پښتونخوا ملي پارټي د ټولو پارټیانو سره وا دا په کلونو موږ پر دې باندې یعنی اکسرسایز وکړي دا موږ لاس یو لس پارټیان یو په دې ټولو کې بیا اخري او دای دا سیرال چې دوی پر دغه خبره ودرې دا حیثیت ختم کیږي دا حیثیت ختم کوا چا بول ګلګت بلتستان چې جوړ کړه چا بول په پښتونخوا صوبه کې ګډه کا موږ په دې کې ګوره دا واضح دریز لرو چې دا یو ډیر اهم د دوی د مستقبل د سرنویش د ټاکلو سوال دی دا د خبره نه ده چې بس څوک راي لسی او هغه وایي چې موږ د حیثیت بدلو دا حیثیت به په یو پروسس په یو میکانیزم چې کوم د هغه حالت د یو خو هغه خبره د ګوره کتاس پاکستان کې د قومونو یو نیچرل خود مختیار مقتدر صوبې جوړوي د پښتانه چې هغه ټول پښتون په یو ځای راولي او بیا
بلوس پر یو ځای راولي چې د دې لکې دي سندای دغه سي وتراکای دغه سي پنجابای دغه سي او بیا یو د برابر کومونو فیډریشن په دغه شکل تشکیل کړي دا خو یو جلا سوال دی او که دغه حالت وي د پښتونخوا وطن د دوه خلکو نو بیا د پاټا څخه لږ ازادي څخه لږ غلامي ته نه راځي گلگت بلتستان چی شاہی دی گلگت بلتستان خود دی منسپل کارپوریشن برابر ہم ندی گلگت بلتستان چی سیاتی داغل وزیرالا داغل سی دی بل لان دی ویو یعنی یو زیر دست و تابی یو انتیتی یو اغای پاتار گورا دیر لوی اینی حسیت لری آزادانا دا حسیت تر صوبام بیتر دی دا تر بلم بیتر دی لیکن دلتا دی جمہوری اصلاحات و دا پار مش تیاری
هغه جمهوری اصلاحات به د قبایلی سیمو د ټولو قبایلی سیمو خپله جرګه کوي. رضا محمد رضا صاحب صحیح دی. زه چټان صاحب ته
ټولو پارلمنت جمهوری قوتونو د قومونو د ولسونو دغه پارټیانې دا د ګردې ورسره وي لیکن هغه عیني سیاسي دا دوی جوړېدلې دي. کله د سپریم کورټ خبره کوي کورټ خبره کوي ګوره د پاټا د خپل جوډیشل کمیشن جوړ شي کونسل د جوړ شي هغه د هماغه خلک دي چې د پاټا دغه مقتدر جرګه وټاکي او هغه د سپریم کورټ او د هی کورټ د ججانو برابر خلګي دا چې د اجمل میا اصلاحات او بیا پکې پښتونخوا ملي پارټي خپل وړاندې کړي دي تجاویز چې بالکل د داسې یو جوډیشل کونسل دی چې هغه واقع کورټ او د هی کورټ
صحیح دی. رضا محمد رضا صاحب بیا
پاټا خلګ
صحیح دی. تاسو ته بیا راځو لږ دغه باندې لږ د چټان صاحب نظر اخلم. چټان صاحب د پاکستان د آئین په اولنی آرټیکل کې چې د پاکستان د دولت یا د ریاست تعریف شوی دی نو په هغه کې دغه قبایلي سیمې د پاکستان د خطو په توګه باندې ټریټریز ټکی ورته استعمال شوی دی استعمال او دغه پښتونخوا ملي یومي پارټي رضا محمد رضا صاحب دریز هم تاسو واورید. دوی وایي چې اصلاحات دی په خپله د قبایلي سیمو جرګه وکړي په داسې طریقو باندې دي دا نه یو ځای کېږي او ده وویل چې له ازادۍ غلامۍ ته څوک نه ځي.
ګوره جی رضا صاحب چې کومه ته د قبایلو ازادي پرته موږ د قبایلو غلامي وو دا وایي چې د انګریزانو د وخت نه قبایل چې کوم دي د آزاد پاتې شوي دي خو موږ وایو چې موږ د قبایلو د وخت نه غلامان پاتې شوو او که د اف سي آر ازادي ده نو تر اوسه پورې خو د محمود خان چکزی د خولې نه ما یوه ورځ مو نه اورېده چې دا زمونږ نه په شملای په پلور وایل نه په میډیا باندې ویل نه رضا محمد صاحب وایي چې دا اف سي آر دي زما په بلوچستان باندې نه پیښه او دا ازادي دي ماته مراکلی شي په کار دا چې کدا ازادي دا دا ډېر قانون دی ډېر خپل قانون دی نو چې د ټولو نه مخکې پر رضا محمد صاحب د دې په بلوچستان کې محمود خان چکزی صاحب د دې په بلوچستان کې مطالبه وکړي تر څو پورې چې د جرګې خبره ده پرون چې اسلام آباد ته د یوی یوې جنسۍ نه پنځه پنځه زره شپږ شپږ زره خلک راغلي وو دا قبایل وو خو دا د اسمان نه راکوشي ولې موږ قبایل نیستو دا پرون چې د خلک راغول شوي وو دا څوک نن رضا محمد صاحب که د جرګې خبره کوي دا جرګه څه ته وایي
نو تاسو چټان
صاحب
د خپرونې په پیل کې تاسو ماته ویل چې قبایلي چې د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د مخالفانو نظر اوري او مخالفانو سره کینی او ورسره چې څوک مخالف دریز لري هغوی سره خبرې اترې کوي. تاسو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته ورغلي یې خبره هم ورسره کړې ده؟
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له موږ سره په دیو زمونږ سره پنځه شپږ کاله په اتحاد کې هم پاتې شوي او سره په اتحاد کې نه دي پاتې شوي. موږ دیو له بلوچستان ته هم تلیستو بلوچستان ته موږ بلوچستان ته تلیستو خو اصل کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ اوس هغه عوامي پارټۍ نه ده پاتې کوم چې به د پنجابي استعمار خبره کوله محمود خان چکزی خپل عوامي نېشنل پارټي په نواز شریف خرڅه کړې په پنجابي استعمار باندې د ده پارټي خرڅه شوې ده. ګندیلا خو د ده منشور چې دا ټول پښتانه یو ځای
کوي
زه د یو پښتون سره یو ځای کېږم دا هغې مخالفت کوي زه خو وایم چې زه د بلوچستان او د منځنۍ او کوزانۍ او پته نه لګي برني پښتانه سره یو ځای کوم نو چې پښتانه یو ځای کوي خو موږ پښتانه او د پښتانو سره یو ځای کېږو دی. محمود خان ولې مخالفت کوي؟ خو د دې د مخالفت واحدانۍ وجه دا ده چې محمود خان د کور خرچې د هغه تګ راتګ د هغه د پارټۍ اوس ډاکټر نجیب په دنیا کې نشته دی هغه ډاکټر نجیب چې کوم دی نو نواز شریف دی په نواز شریف یې خپله پارټي خرڅه کړې ده او د پنجاب
دا خو تاسو چټان صاحب ډېر سخت تورونه ګول. رضا محمد رضا صاحب د دغه جواب کې تاسو ورکې بیا به زمي افتخار حسین صاحب ته ورشه
په بل جواب یې د ټان صاحب سی ان د پښتونخوا ملي پارټي او د پارټي لیډرشپ هغه کې یعنی جفارت کوي د بصفاخي کوي دا یعنی زه ډیر بد خبره بولم او دا د سره نه شایي پښتونخوا ملي پارټي ماغه پارټي د سی هغه د خان شهید له دوره روانه ده او نن تر هغه زیات پر خپل دریز هم څنګه زم ولاړ د پنجابي استعمار نن هم پنجابي استعمار دي په څوکا ملي پارټي د خپل وطن وعده تو د خپل وطن ملي واک اختیار غواړي به دریز ولاړ ده
نہ محمود خان دا خپل دریز اوسته دي نه د پارٹی خپل څوک غړي له خپل موږ په خپل دریز ولاړ دي. البته دا خبره دا بالکل ډېر واضح دریز دی چې چټان صاحب هر څوري پابند کی چې موږ یې د زمین په سرخوا ولسونه ته څوک معلوموي بیا دغه 2015 خلک نه دي د پاټاد ولسونو د لکھاو خلکو نن هم چې هغه اصل استاد چې هغه خپل واضح دریز لري هغه له دې حیثیت دستبردار شوي نه دي د ولسونو د لکونو ولسونو یو نمایندګان څوک معلوموي د هغې میکانیزم معلوم دی په جهان کې معلوم دی. دا نه ده بله خبره دا به معلومه کړو چې پاټا ولسونه څه غواړي. هغه هم دغه خبره غواړي لکه پښتونخوا ملي پارټي چې غواړي چې هغه دا څو پورې چې په پاکستان کې تاسو هغه فیصلې نه کوي چې د قومونو د متحدو قومونو خپل صحیح واقع اختیار نه وي دغه جنسیتونه دا خلک خرابوي نه. د پاټا دا منځنی عیني حیثیت دا تر بهاره صوبه بهتر دی تر نن د خیبر پښتونخوا صوبه څخه هم ډېر لوړ دی بهتر دی دا تر دې نورو صوبو هم لوړ دی بهتر دی. دوی د مهرباني وکړي دوی دا دغله نه راولي چې دا به اوس ګلګت بلتستان کې نه جوړوي بالکل بزا منځنی پښتونخوا ده د دې
د دې خپل
د علاقې دي بیا پر انټیری جنګ دي د دې دا یو دا د یورپ د ملکونو برابر علاقې دي دا ډېر شپږ زره مربع میل علاقې ده دا دنیا
و رضا صاحب
خپل انټیټی وي د پاتا منتخب جرګه په ډېر اسانه جوړېدای شي هغه به د دې علاقې یو مقتدر اداره وي لکه ستاسو صوبایي اسمبلۍ دا مقتدر اداره به د دې بخپل پوره نظام وی لکه د ملک دا نور نظامونه چې دي
سیاست
پر مخ باندې بیا کله پیسې نه کې صحیح دا جرګه او دا ولسونو نماینده اداره به کوي چې هغه د پښتونخوا ملي پارټي د خپل وطن په باره کې دا دریز لري پاتوس دا خبره چې نه دلته دا بلوچستان کې هم دا خبره ده چې پښتون بلوچ دوه قومونه دي پښتونخوا ملي پارټي دا خبره کوي نه هم کوي تر څو پورې بل دا پښتون دلته يرغمال وي دا برابر قوم وي او تر څو پورې د پښتانا یو پیتری قومي صوبا پښتونخوا متحده مقتدره جوړیږي د ملک د فیډریشن کې د نورو قومو سره برابر دا تر هغه وخت دا حیثیت خرابولو ته پښتونخوا ملي پارټي هیڅ کله نه لګي موږ به خپل ولسونو ته خپله دریز وړاندې کوو بیا نمایي به ورته کوو بیا د خپل ولسونو پیسنی پخپل دی یا بکاری دا د چټان څخه مرضی نه کی
سید میا افتخار حسین صاحب دا رضا محمد رضا صاحب چې د ولسونو خبره وکړه د دوی د جرګي خبره وکړه دغه د قبایلی سیمو د عینی حیثیت خبره چکلا تودا شوه نو په هغه وخت کې په څو میاشتې مخکې په ډېر اسماعیل خان کې دوه درې ډېرې لوی جرګې وشوې چې په کې ډېرو زیاتو قبایلي ولس ګډون وکاو په دوی کې ډېرو کسانو دا دریځ و چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت د بدلولو لپاره دی د قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنه وشي او رضا محمد رضا صاحب هم چې دا خو لکونه خلک دي په زرګونه تعداد کې نه دي نو یو داسې میکانیزم دی جوړ شي چې د قبایلي سیمو خپله یوه جرګه دی جوړه شي په هر سیمه کې او هغه دی په متفقه توګه باندې پریکړه وکړي دې نظر ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا څه دا یو خو لکه چې قدرت حالات واقعیت جوړ کی مسله حل کیږي او خلک په خپل پیچیده کې په ډېر افسوس دی یو ماحول جوړ دی او دې وخت کې چې کوم دی نو د قبایلو ټول خلک متفق دي اکثریت خبره خلک کوي اسه خو ټول دنیا کو د خوري خبر راشي نو په خوري ټول دنیا متفق نه نو بیا څه چل کو د اکثریت په ډېر وخت پات چې کوم دی په دې خبره متفق دي حکومت پاکستان چې کوم دی نو د هغې منتخب خلکو خبره د اسمبلۍ دننه اورېدلې ده اوس په هغې باندې چې کوم دی نو ډسکشن روان دی اوس ښه خبره دا ده چې دا مسله په دې وخت کې په دې طریقه حل شي که چېرته فیصله کېږي او ولسونه یوځای کېږي او بیا موږ سره دې یوځای کېږي په دې څه مطلب د سیل اسانه مطلب چې په دې وخت کې دا امکان لري چې قبایل او موږ یوځای شو که سبا امکان لري چې د بلوچستان پښتانه او موږ یوځای کېدی شو نو هغه خبره به سړی مخې ته کېږي نو چې کوم کار کېدونکي یا به موږ دې ته اشار کړي چې ټوله خبره نه کېږي دا نیمه هم نه کېږي نو چې نن د انګرېز دا کرکه راښکلی شوې ده په دې باندې ډېر مطلب چې افسوس دا دی چې څوک د قبایلو نه خبر نه وي چې هلته یو پی ناست دی او د یو پی د اختیار چې کوم دی دومره لوی اختیار دی لکه فرغون او هغوی نه مطلب دی د کوره راوتی شي کورونه یې لوټ شو څوک یې تپوس نه شي کړی ټول کورونه هغوی پرېښه څوک یې تپوس نه شي کولی دا ازادي ده که د ازادۍ نوم دا وي چې دلته خو بیا هم مطلب اسمبلۍ کې اواز وکړي بچانه تپوس وکړي
دلته چې کوم دی نو ایف آی آر درج کړي، د چا خلاف لاړ شي، عدالت ته د چا خلاف لاړ شي. نو قبایل خو چې کوم دی نو دل شو، تباه شو، او نه د آواز څوک شته، نه د تپوس څوک شته. مونږ به دې ته ناست یو چې مطلب یو وخت به راځي. دا وخت دی د دې وروسته مناسبت سره چې کوم دی ټیک په کار دا دی، دا هر چا خپله رایه ده.
اختلافات څنګه هواریدي؟
چې وخت او حالات دې ته راغلي دي چې کمې کمې کرښې د انګریز راښکلي دي او ورانېدی شي، چې نن د قبایل او د پښتنو منځ کې ورانېږي، باید چې مطلب دا ورانې شي. څوک چې د دې مخه نیسي دا مناسب خبره نه ده، د عوامي شل پاټۍ حساب مطابق. او دا د چاري افتیار دا تور قانون دا په هر قیمت ختمول غواړي، او قبایلو ته په خیبر پښتونخوا په صوبه کې مکمل چې کوم دی خپل حصه ورکول غواړي.
صحیح دی. ما سره یو کس ته ټلیفون په کرخه دی، دوی هم غواړي چې برخه راسره واخلي په خپرونه کې. صاحب نوم دې راته وخی او سیمه.
مننه پامیر سایل صاحب، زما له طرف هم سلامونه. د سعودي عربستان نه
په خیر راغلی افغان صاحب. تاسو له میلمنو څخه پوښتنه لرئ چې جواب درته درکړي.
مننه کوم پامیر سایل صاحب. اوس خو قبایل دوی په خپله وایي چې کورونه لوټ سو، چور سو، در په در، خاورې په سر سو. آیا دوی مخکې چیرته داسې ویده وو چې نه په دې په باره کې جلسه کړې وای، در نه کړې وای، چې اوس قبایل ټول در په در، خاورې، کورونه لوټ سو، نن دوی را بیدار سو؟ ولې مخکې څه مشکلات وو ورته څه ورته وو؟ او دوهمه پوښتنه مې ترې دا ده چې په دې حکومت اوس په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته، آیا په دوی سره په دې درنه کې د تحریک انصاف حکومت هم ملاتړ کوي که نه کوي؟ مننه کوم. خوشحاله
خوشحاله اوسې افغان صاحب، خوشحاله اوسې. میا صاحب، لکه چې دا پوښتنې تاسو سره زیاتې تړلې دي، ځکه چې تاسو په دغه کې تحریک انصاف پښتونخوا نمایندګي کوئ، د خیبر پښتونخوا. نو تحریک انصاف هلته وایي واکمن دی، هغه در سره شریک دی په دغه سلسله کې د قبایلي سیمو که نه؟ میا افتخار حسین صاحب،
اسد عمر په خپله موجوده د تحریک انصاف او هغه چې کوم دی د دې مطالبو حمایت کړی دی، د هغې حکومت د دې خبرې حمایت کړی دی. او پاتې شو د ای ډی پیز خبره. بالکل دا یو دا جبه خبره ده. د ای ډی پیز مسله جدا ده، که د خیبر پښتونخوا دا کرخه تر منځه ورانېږي، کوم د ای ډی پیز مسله شته؟ که دا نه ورانېږي هم شته دی، دا دې سره مکسکو نه غواړي. دا خو عجیبه خبره. ای ډی پیز خو مطلب راغلي دي په کار چې وزیرستان ته زر تر زر واپس لاړ شي. دا د مرکزي او صوبایي حکومت ذمواري ده چې بعزته طور چې لږ کوم تاوانونه شوي چې دا ولور کې واپس لاړ شي. کرخه ورانېدل دي، په کار دی چې زر تر زر د قبایلو او د پښتونخوا تر منځ دا تفاوت ختم شي.
دا تفاوت ختم شي
چې د تحریک انصاف خلک هلته موجود وو.
صحیح. د دواړو اختلافات خو تاسو وینئ چې ډېر زیات شدید دي. په عوامي نشل ګوند تیار دی چې د دواړو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او په څه ناڅه طریقې باندې دغه وکړي، یوه لاره برابره کړي.
داسې ده چې مونږ ته ډېره غټه مهمه مسله پرته ده، د دې بس مباحثه کې دومره غټه مسله غیبه و نه. دا خو د رای خبره ده. چټان صاحب خپله رای ده ډېره واضحه ده، د رضا صاحب خپله رای ده واضحه ده. مونږ خپله دې وخت کې مطلب په دې خبره باندې ولاړ یو چې پرون ټول قبایل راوتي وو، د هغوی منتخب ممبران راوتي وو، ډي چوک ته مونږ لاړو، مونږ خپله مطالبه کېښوده او مونږ وایو چې زر تر زره مطلب چې دا د انګریز راښکلې کرخه د قبایل او پښتونخوا تر منځ ورکه شي. دا ډېره ساده خبره. یو پښتون مثلا رضا صاحب هم وایي چې مونږ دې خلاف دي، بس چې مخالف نه دی، بس دې باندې نو ډسکشن ضرورت نشته. او په دې باندې خبره کول غواړي چې مطلب دا خبره به مونږ سر ته څنګه رسو.
چټان صاحب هم تیار دی، میا افتخار حسین صاحب هم تیار دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا صاحب هم تیار دی چې د قبایلي سیمو د سیاسي آئینی حیثیت بدلولو په اړه باندې له یو بل سره کینی. دا و د کرخې پر غاړه نننۍ خبرونه.